ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د موزه فريده سيال د شفيق قيار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارج بنټ د هاکه د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په حق لڅېړنه وکړي. د پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. بنټ امریکا غږ ته وویل چې امریکا چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي ځکه یې په خپله د هاکه د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا موضوع وارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چانه کړي. د ډي اے خبري اژانس راپور له مخې د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپله پرېکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. د ایران امنیتي ځواکونه هغه الوتکه بیرته ستنه کړې ده چې دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لوریا له دوبۍ څخه ایران ته لیږدول. د راپورونو له مخې د مهان تهران هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیش کې راښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورونو د ښاغلي دایی میرمن او لور له تیاری ښکته کړې دي. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو کلونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي دي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د بیرته ستنېدو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ اعلان کړی دی. د ایران چارواکو او رسنیو مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. د اوکراین لوی درستیز وایي چې روسیه د اوکراین په لویدیځ کې پر بخموت او اودیکا خرونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو له خوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړ چې روسیه پر اوکراین په لویدیځ کې پر دونیسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیرو 48 ساعتونو کې بریدونه پر بخموت، لوهانسک او سوتووف متمرکز وو. په همدې حال کې د روسیې ځواکونو سر اعلی قومندان اعلان کړی دی چې په تیرو 4 ساعتونو کې په 2 توغندیزو بریدونو کې 40 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 خارګوټ ویشتلی دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. پر اوکراین د روسیې تیری د 3 فبروري راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې ادامه لري. او د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند ایلن ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکله چې په ایران کې د سټارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوی دي. ښاغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړه چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینک ټکنالوژۍ د وړلو خبرونه خپر شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی دی چې په ایران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو کابو 200 ټرمینلونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپل خاوره کې دالې منی کړي دي او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو درته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بنټ د حق محکمې څخه د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. د حق محکمې لخوا به دا ارزونه او خبره د افغان ښځو او نجونو په ګټه وي او که نه، وړاندې په خبرونو کې درته پرې راپور او شننه لرو. د ننګرهار پوهنتون محصلینو لوړ زده کړو وزارت ته د یو لیک په استولو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده.
مو مبارزه روانه ده، ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا مکتبونه د انجونو په مخ خلاص شي، همدارنګه پانتونونه هم خلاص شي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیدو وروسته یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دا کړنه به دوی له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
و شخصن خودم ناناور
زه واز د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کیم او زما په چیر نور ډېر خځشته چې مسؤلیت ورته غاړي دي.
په روزګان کې طالبانو ښځې له کور وتلو منې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې به د هغې میرمنو غږ باورو چې اوس نشي کولی له کور ووزي. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا لپاره
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو په چلند غور وکړي. ریچارډ بینټ امریکا غږ سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان له ټولنې د ښځو د محوه کولو په هڅه کې دي. جزئیات په دومره ذهن مل په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا پر افغان جون او خزو لګیدلې بندیزونه جدید ساري. ریچارډ بینټ دا محدودیتونه او بندیزونه د بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. بینټ پرون له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې د هغه څه په اړه چې د دله قوله په افغانستان کې له افغان جون او خزو سره روان دي د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او دا محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدنه وکړي. بینټ دا څرګندونې ورسره دی کوي چې طالبانو همدا څو ورځو کې افغان جونې او ښځې په هانتونو ته لطلو او په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کولو هم منع کړي. له طالبانو مو د ریچارډ بینټ د څرګندونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې له ټولنې محوه کړي. هغه تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې لکار د ښځو منع کول به د میلیونونو افغانانو د ژوند ژغورنې مرستو او تجهیزات توته د لاسرسي مخه ونیسي او دا به په هر چا غیسه وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له طالبان غوښتي چې ژر تر ژره په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جون او خزو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. طالبانو د شنبه په ورځ افغان جون او خزو په غیر دولتي مؤسسو کې کار کول منع کړ او د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ ناوخته په هانتونو ته د جنو په تک بندیز ولګو. په ورته وخت کې د سعودي عربستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د جون او خزو په وضعیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته خبره کړې خبر پانه کې لیکلي فیصل بن فرحان او بلا زرداری بوټو د خوځو د حقونو د تضمین او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د بشپړ او مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار کړي. دا ټینګار داسې مهال کې چې طالبانو بیا افغان جونې او خځې له سیاست او ټولنیز فعالیت راګرځول او ترخوای د هغوی په زده کړو او تحصیل د بندیز په ګډون ډیر شمیر نور محدودیتونه او بندیزونه هم پر دوی لګولې دي. خو په افغان جونو او خځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې او په کور دننه د پراخو اعتراضونو او انتقادونو سره سره د طالبانو په کړنو کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي او راستر بلی خپل پلانونه عملي کوي. د یو شمیر افغان جنو او خوځو په خبره طالبان غواړي یو ځل بیا د خپل نوی ملسیزي واکمنۍ کړنلار او سیاست عملي کړي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر ورکړي. حق محکمې ته د افغان نجونو او ښځو د حقوقو د تلف کېدو د مسلې وړاندې کولو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلال مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړ سره مرکه کړې او په فایل کې درې پوښتنې د شې د پکتو شې تر اوسه په افغانستان کې په خوانی جرمي قضيو ته رسیدنه نه ده شوې یا د محکمه به وکړي شي چې د موضوع ته په مسؤلانه ډول رسیدنه وکړي.
ما ته خو د همداسې معلومه کې لکه د خوانی تصمیمونه چې نیول شوی وو د نورو جرمونو په مقابل کې چې باید اختصاصي او ځانګړي محکمه ورته تشکیل شي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ شاهد د سی او ځانګړي محکمې نه وو. اوس هم ماته همداسې معلومیږي، مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي دا به د افغانو میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای، ځکه چې دغه حقوقونه چې د افغانستان ښځې محرومې شوې دي دغه هغه حقوق دي چې ټول نړۍ ورته احترام لري او د بشر د حقوقو د سازمان دخوا هم دا تایید شوې دي چې هغه کې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د ازادۍ د بیان حق ده او دا زموږ د اساسي قانون په دوام فصل کې هم ټول تایید شوې دي او د شریعت د لحاظه هم دا حقوق هیڅ مشکل نه لري. اصل کې منبع زموږ د قانونونو همدا شریعت ته چې پکې دغه حقوق موږ ته راکړل شوی دي، نو که چیرته څوک دغه حقوق د چا نه سلبوي هغه په واقعیت سره یو مجرم ده.
بلی طالبان د خزو پوړاندې ورستي محدودیتونو او د دوی د کار او تحصیل او تعلیم د منکولو په برخه کې ورستي اقدامات تمیلی جنبور کوي او وایي چې د افغانستان داخلي مسایل ستاسو په نظر د دې تپکتو چې افغانستان نړیوال کنوانسیونونه هم امضا کړی دي او عملا د نړیوال ټولنې غړی هیواد دی، نو آیا دا مسایل کېدلی شي د افغانستان یوازې د افغانستان داخلي مسایل وبلل شي؟
همداسې چې جهان د خپل مکلفیت ګڼي چې د افغانستان په دغسې یو وضعیت کې دوی سره مرسته ضرورت لري، او لکه تاسو چې وویلې چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه امضا کړي دي، ډېر مساقونه یې امضا کړي دي، نو په دې اساس باندې همداسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، نو امارات اسلامي هم باید دا ومني او دوی هم باید څه تصمیمونه چې نړیوال نیسي او هغوی د افغانستان په مقابل کې نیسي، نو دا موږ نشو کولای چې یوازې د افغانستان داخلي مسله وبولو، دا د ټول جهان پورې مربوط ده. هم کله چې یو ملک په داسې یو وضعیت کې دا بشري ناورین خواته روان ده، نو دا دقیق خبره ده چې هغوی مسؤلیت لري او طالبان هم باید دوی سره یو رانه او تعامل ولري.
تازه تیره ورځ د پاکستان او د سعودي عربستان بهراني چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې، ویل دي چې دوی به په ګډه کار وکړي ترڅو طالبان له دې محدودیتونو لاس واخلي او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. ستاسو په نظر پاکستان د افغانستان د ګوندي هیواد په توګه او د غرازه سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې دی او تاثیر گذار هیواد په توګه څونه د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر اوسه ادا کړی دي؟
کراشو دغه د افغانستان نننی حالت چې دغه د همدغه غونډي هیوادونو او همدغه د نورو ملکونو د زین اهداف لوجده، نو په یو شکل باندې دوی موږ سره خپل خواخوږي شریکوي او په بل شکل باندې موږ باندې فشار دم دغه د خوانوازه شوی ده. بیا هم د عربستان سعودي چې د یو اسلامي ملک په حیث باندې دا تصمیمونه غندلې دي، دا زه تقدیروم او په دې خوشاله یم ان شاء الله چې دا به یو مثبت تاثیر په امارات اسلامي باندې ولري.
مرسلین ارسلاو چې له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړ سره د ریچارج بنټ د هغه څرګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلې حاکم محکمه دې د افغان نجونو د وضعیت په اړه ارزونه وکړي.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2012.1 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیغام د افغانستان یو مسله راوخلو، د ننګرهار په هانتون د ته پوانځي محصلانو د طالبانو حکومت لوړ زده کړو وزارت یو لیک استولې او پکې د انجونو پر مخ د پانتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې بیا د کابل په هانتون یو شمیر محصلان وای یو لیک ترتیب کړی دی او پکې ل خپل وسادانو غوښتنه دي چې استعفا وي د نکوي زکه دا کار د دوی په خبر اکیډمیک ماحول ته لوی زیان دی. د یو شمیر نور ولایتونو انجونی محصلان بیا د کابل او ننګرهار پانتونونو د محصلانو مبارزه چې د خپل خوند د زده کړو لپاره کړی ستای تفصیل به په دې راپور کې وره.
هله درس خلرو تر څو زموږ د مظلومو خويندو پر مخ د پانتون دروازې بیرته پرانیزي، دا د هغه لیک یو کرخه ده چې د ننګرهار پانتون د ته پانځي محصلانو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته لیکلی او په ټولنیزو رسنیو کې هم خبر شوی دی. د ننګرهار پانتون د ته پانځي محصل محبوب چې له نورو محصلانو سره په ګډه دغه لیک لیکلی وایي چې د دوی حالې ځلې باید انجونو پر مخ د خوانځیو او پانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره تر هغه پورې دوام لري تر څو چې په خبره د طالبانو حکومت د افغانستان ټول وګړو ته د زده کړو یو شان حق نوی ورکړي.
نی علم نی عمل کیس کله پر مختګ نسی کولای، هم مبارزه روانه دي ان شاء الله، مونږه کوشش کو چې دا مکتبونه دین جنو په مخ خلاص سي، همدارنګه پانتونه هم خلاص سي. دا مونږه جدي خواهش دل امارت اسلامي نه چې باید دا پانتونه خلاص کی.
د ننګرهار پانتون د مسلانو دا کار چې دوی لهري شونې لارې څخه خپل خوان دوته د زده کړو او تحصیل زمينې مسايد ولغوري، د نورو ولایتونو د جنونو مسلانو له خوا هم ستایل شوی دی. د کندهار پانتون یې مسلې چې نه یو خپل د امنیتي ستونزې لامل نوم پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار د تیپونځي مسلینو څخه د زړه له کومې مننه کوم. دا یو شوډله چې دوی خپل خويندو ته سونه مهربانه دي. دا ټول مسلین دي همداسې سره ټول سي یو غشتنلیک دی اماده کی او دوی د غشتنه وکي چې ترغو مش خپل درس ته ادامه نه ورکوو تر څو چې مش خويندو ته د زده کړو اجازه یې نه ورکړي.
بل خو بیا د کابل په هانتون یو شمیر ماسلانو ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم یو لیک ترتیب کړی او په کې خپل استادانو غوښتنه کړې چې د دوی د زده کړو د بندیدو په خبرګون استعفا ورنکړي، ځکه د دوی په خبره استعفا ورکول حل لار نه ده او دا کار اکاډمیک ماحول ته لوی زیان دی. دوی د دې لیک یو کاپی له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې ده. دغه ماسلانو له ډلې یو چې دا هم نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وایي:
ما یک جمع از محصلین اوناس و ذکوره
موک یو ډله محصلینو چې انجونې او هلوکان دواړه پکې شامل و د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ته مو لیک ولیږه. په هغه کې مو غوښتنه وکړه چې دوی استعفا ونه کړي. دوی دې له انجونو محصلینو څخه حمایت وکړي خو خپل ځای دې هغو کسانو ته نه پرېږدي چې تخصص نه لري.
جاهایشان را بر انسانهایی که تخصص ندارند نگذارند.
و مختل چه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویاند حافظ یا احمد هاشمی نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د قوس د میاشتې په 9 نیټه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په خپاره شوي حکم کې د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو څخه په جدي توګه غوښتنه شوې وه چې د نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي.
د طالبان له خوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو له کار بندیز وروسته دوه نورو خیریه مؤسسو کریشن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځنډولې دي. د دواړو مؤسسو ویلي د طالبانو د پریکړې نهیلي کړې دي. دغه دواړه مؤسسو په دوه جلا جلا خبرو شو بیانونو کې لیکلي دي په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز په هغه کورنۍ لاله ژور کرکټ سره مخامخ کړي چې د افغانستان په اوسني سخت اقتصادي بحران کې ټولنه ټوله تکیه د ښځینه مرستندویو کارکوونکو په عاید وه. تفصیل به د امید زهرمن لور
که همه زنان و مردان حتی خانم های خانه هم از این مسئله ناراض هستند. هیچ کس این موضوع را قبول ندارن.
سکینه حسینی نو میگی او په کابل کې لیوی خیریه نه دولتي مؤسسه سره کار کاوه. وای د ټوله کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړي وو، خو په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار باندې سره به ټوله کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
و شخصا خودم ناناور
زه واز د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کیم او زما په څیر نور ډېر خځشته چې مسؤلیت ورتر غاړي دي. د مؤسساتو نږدې څلوېخت څلنه کارکونکو کې خځې دي. د طالبانو دا پریکړه غیر انساني او د دین خلاف ده.
او خلاف دین می وشد.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو د نجونو خوځو په کار باندې د پریکړې خبرګون کې تازه دوه نور مؤسسندوی مؤسسو کریسچن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځنډولې دي. کریسچن ایډ مؤسسې یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي په خزینه مرستندوی کارکونکو بندیز به یوازې د اړو خلکو مخ په زیاتېدونکو شمیر سره د مرستې لپاره زموږ وړتیا کم کړي. خبر پاڼه کې د دې مؤسسې د پروګرامونو د مسؤل ری حسن له قوله لیکل شوی په افغانستان کې میلیونونه انسانان له لوګي سره مخ دي او د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو ګندونجونو او خوځو په کار بندیز به هغه کورنۍ له لاجه ورکړ کې سره مخ کړي چې د افغانستان په اوسني سخت اقتصادي بحران کې ټوله تکیه د خسینه مرستندوی کارکونکو په عاید ده. اکشن ایډ مؤسسې هم خپل خبر پاڼه کې لیکلي دوی په افغانستان کې د خوځو د بشري حقوقو د تدریجي ویجاړۍ شاهد دي او د طالبانو لخوا په خزینه مرستندویانو د کار بندیز به د هغو خلکو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري چې د دوی ملاتړ ته اړتیا لري. د مؤسسې زیاته کړي خزې د هر ډول بشري مرستو په برخه کې اړینې دي، ځکه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا یوازې خزې دي چې له نورو خزو سره اړیکې نیولای شي. اکشن ایډ زیاتوي اوس مال په افغانستان کې نږدې نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او له سختو لوګي سره مخ دي، خو که په داسې شرایطو کې خزې له کار کولو منع کیږي دا به د هغه نیمایي نفوس سره د مرستو رسولو په برخه کې د دوی د چارو مخه ونیسي چې له لوګي سره مخ دي. د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو په کار د بندیز له پریکړې وروسته درې نورو مهمو خیریه مرستندویو مؤسسو د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي او پاملرن یا کیر په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. پرون د یوناما سرپرست رامیس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف سره کتنه کې له هغه غوښتي وو چې خپل دا پریکړه لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په دهواد پاسویل کې ورزګان ته ورشو. ورزګان کې اوس مرخ زی وای طالبانو ورته ویلی دي چې نور بل کورنه وزي. دوی وای د طالبانو د پریکړې ورته دغه پریکړه ورته هیڅ د منلو وړ نه ده، او دوی وای چې دوی د ژوند کولو حق لري. لغه روسي چې طالبان واکمن شوې دي، دغه کورنۍ وای له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوې دي، دوی له سخت اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. بلخو بیا په روزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین بیا د خبر ردوي او وای چې دوی تر اوسه پورې هیڅ وی خزه ته دانه دی ویلي چې له کور دې نه راوځي. تفصیل به د شریف الله شرافت په دې راپور کې وره.
په روزګان ولایت کې یو شمیر شذ وای کته هم ایجابې کړی وي، خو بیا هم طالبان ورته ویلي چې نور به وازی په سودا کولو پسې نه راوځي. دی وای د طالبانو د پریکړې سخت اندېښمنې کړې دي. فاطمه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د پریکړې دا زیاته خوښینه کړې ده چې ویلې دي چې نور به شارت په سودا کولو پسې شزینه راوځي. دا وای د کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده او د ټول کور مسولیتونه د دې ورلغاړې دي، نو په سودا کولو پسې دا له مجبوري وځي.
تا خبری ماته بیخی ډیر ابل راځره درته راکړلی چې دی په پنځه دی په کور کې خو نه دی دره او دی دا څه نه کوي. یو ونه نه سړی رشه زلري چې هغه روزانه وو کې کده بازار سودا وو کې، نو ار سړی خدای بچی نه لري چې دی مشر لري اولاد چې مټر دا کوتره یو کوټه ته خالي کې. نو ونه نه شذي فرقي چې هغه وسته خدای کا قسم خاون مړو کې ژوندې او قسم په کور خدای په شي خبر چې زه شراو بیا دا شذي سودا پر وس سره د نر سودا پر بل سره چې زه خپل ځان ته شي خوشي 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 ار شي د خپل دا بل ورځ د نو میانه د تخم نو غټ سړی و چې زه نه وزم آرام جوړ سره وزم د سدار زړه درته راکړي مال په زهیر زړه د لاسونه نه وي.
شاکر بیا د ورزګان ولایت یو بل وسیدون کې ده. دا بیا کری ورځ د خلکو په کورونو کې د نورو خلکو جامې وینځي او په بدل کې له هغوی څخه څه اندازه پیسې او یا هم خوراکي توکي اخلي. دا ځوانه میرمن وای کله کوره ونه وزینو دا او ماشومان به د لوږې مړ شي، ځکه د دې په خبره چې مرسته ورسره هیڅوک نه کوي او یوازنې خاوندې په نشي تو کوروج دي.
زه بس هغه کار دی چې د ډاکټر سیف کالی را ورکړی و، یو یک سړی ډوډۍ راکوي او وړي راکوي ته نه پتا چې راکوي. د دغه کور کار ورسره په خدای دی ویل او طالبان شو زیبلی مالی د خدای دی په طالبان شو زیبلی کړی. زه به څه کوم، زه تم په دا کور کې په خدای دی و کور کار کړی دی بل کور کار کړی او کالی ورکړی و یو ټاټور ګندلی یو تک پور ګندلې بس تاسو ما خواري ده.
نور بیبي بیا د ورزګان ولایت یو بل وسیدون کده. دا بیا وای له هغه ورسته چې طالبان واکمن سوي اقتصادي صفر سوي او پاکر تاړ سوي ده. دا وای د تیر حکومت پر مهال ژوند شو کاري کولای سو او خلکو او خیریه موساتو هم سره مرستې کولې، خوای اوس خلک سره هیڅ مرستې نه کوي، ځکه د دې په خبره چې خلک خپل هم په کورونو کې هیڅ نه لري. نو له دې سره به څه ډول مرسته وکړي؟ په ورزګان ولایت کې ټول شزيدي ایجاب په خاطر چادر یا چوي. په ورته وخت کې بیا پر ورزګان ولایت واکمن طالب چارواکي د دې شوزه د خبري ردوي. په دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې د تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته نه دي ویلي چې تاسو ښار ته په سودا کولو پسې مه راوځئ. دوی وایي دا د هغه کسانو تبلیغات دي کوم چې د دوی په زیان یې کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو په پرله پسې څو خبر پاڼو کې ویلي دي چې دوی هر ورځ په ښار کې ګرځي څو د بې حجابه ښځو مخنیوی وکړي. په ورزګان ولایت کې دا شوزي طالبانو پر داسې مهال د کور د بهر تګ څخه منع کړي چې اوس مهال تازه په افغانستان کې یو شمیر نړیوالو موساتو چې پخوا به یې له دغه بېوزله افغان ښځو سره مرستې کولې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. خو دا اوس معلومه نه ده چې له دې ښځو سره به چې په کورونو کې کښېني څوک ورسره مرسته کوي او دوی به څه ډول حالات لري. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بې بیا به هم روزگان ته تم شو. روزگان کې کوډګر ملایانو د خلکو ترمنځ شور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. دغه ولایت اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تعویزګرو او کوډګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوډګرو او هم تعویزګرو د خلکو عقیده خراب کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یو داسې ښځې بل کس ته تعویز ورکړې چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه لکه د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری وو، داسې تعویز یې وروکي. هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مې چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، بلکه به شی څه وي، بیا زه یې ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تاسو څنګه سره ومنله؟ نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بار راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تعویزونه ما په خپل پیدا کړل، بار ما دا تایید کړل، دا یو ورځ سره به دا د فاش ودا د خسره سلاس وخت موږ کور را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام لاړ خلوی ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د مرکزی جامع جماعت په خوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډو باندې هغه ضرر ته نه ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د جګا څخه ګناي کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاف ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړې دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بي سي وادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
وسام ورزو ستاسو پیغامونه ته
زه د رادیو ازادي ته ټوله کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خوښینې دا تر څو وخت به د خوښینې سرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړل سو د خوښینې سرګند کړ، بیا د مؤسسات سره وګرځول سل، بیا په هنتونو نه باندې د خوښینې سرګند کړ. دا خوښینې تر څو وخت به کی د خوښینې هیڅ پدار نه خوري، دا خوښینې هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کول چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل، ورپسې د نجونو په انتونونه، ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شذو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم په انتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ په انتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې، مدرسو مساجدو ته د دیني زده کړو دپاره هم نشي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ شي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي رادیو او ریډونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پونتونونه یا د شوزو کارکول په موسسات کې بند کړي، د مشټو افغانان په کلکه خوندو ورور دغه ډیر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وغوړي هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کومې خواته بیا یې پر کومه خوا ځي، څه کوي او پر کومه خواته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابدې دي، په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خواته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښ شو، هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوش ته ګوري، نه د بل چا خوش ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږي که تږي، دوی چې هر څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
د خبرونې دویمې نیمې ته راورسېدو. په دې برخه کې در څه ساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرام